په دې خبري مجله کې په دې اړه راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې فريدې هوډ سیفي ته غوښ شي چې ورستي خبرونه وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي خپل سوتنه مامورین یې ګاونډیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور نیولی دي. د خیبر پښتونخوا په نننۍ چاودنې کې سوتنو ته مرګ ژوبله اوښتي او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پر سوریې نوي بندیزونه ولګول. راپورونه وایي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د دولتي ادارو څلور کارکونکي د سیمې دوو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د ملي امنیت د ادارې یو مسؤل د نوم د نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته دغه خبر تایید کړ. په دې اړه نور تفصیل په روانه خبری مجلې کې اوري. د ملګرو ملتونو کارکونکي به په موقته توګه له کندوز څخه ووزي. د یوناما د دفتر په اعلامیه کې راغلي، په کندوز کې د یوناما پر دفتر په وروستیو مظاهرو کې تر برید وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې پلاوی یانو یوناما خپل نړیوال کارکونکي له دې ولایت څخه وباسي او اضافي ترتیبات نیسي سو د دوی د امنیت په اړه اطمینان ترلاسه کړي. یوناما یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دي او تر هغو به ملاتړ کوي چې د دې هیواد خلک ورته اړتیا لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ننګرهار په نننۍ ځانوژونکي حملې کې 9 کسه وژل شوي او 12 تنه ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په وژل شوو کسانو کې شپږ ملکي کسان، یو عسکر او د هوایي ډګر دوه ساتونکي شامل دي، او په ټپیانو کې هم 10 ملکي کسان او دوه پوځیان شامل دي. د حمله چې نن سهار شاوخوا شپږ بجې د ننګرهار د هوایي ډګر په دروازې کې وشوه، وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. او د افغانستان د کرنې د وزارت چارواکي وایي وروستیو ورختونو په دې هیواد کې د اوبو د زیرمو ښه کېدو ته هیله من کړي دي. د کرنې او مالدارۍ د وزارت ویاند مجید قرار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
سخت کال ورختونو ته مونږ ډېر زیات خوشحاله یو، ځکه چې له یو طرفه خو به د اوبو منابع سي دي، د ځمکلاندې اوبو، د ځمکې سر د اوبو ذخیرې سي دي ښې سي، بل طرف نه به زمونږ د واورې حجم، د یخچالونو حجم سي دی، دا به ښه پاتې سي او هغه به د کال په دوران کې زمونږ د آبیارۍ د سیستمونو په فعاله ساتنه کې ډېر تاثیر ولري.
د ښاغلي قرار په وینا د ورخت د کمبلي له امله افغانستان په روان مریض کال کې 2 میلیونه ټنه غله له بهره وارد کړې وه. د خبرونو ادامه له ازادي راډیو څخه اورئ. د پاکستان پولیس وایي نن په نوخار کې د یو سیاسي لاریون په ترڅ کې د بم د چاودنې په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. یو پولیس د ازادي راډیو مشال څنګه ته بیل دي چې خپل نوم واخلي، ویلي د پیښه په یو موټر سایکل کې د زیپرځې شوي بم په نتیجه کې رامنځته شوې ده. پاکستان او طالبانو د پیښې مسولیت په غاړه اخیستی دي. د تایلند پولیس وایي دوی په بنکاک کې د اسرایلي ډیپلوماټانو د وژلو په توطیه کې د لاس لرلو په ارتباط له درې نورو مشکوکو ایرانیانو څخه تحقیقات پیل کړي دي. تر دې د مخه درې نور ایرانیان د همدې پیښې په تړاو نیول شوي وو او یو بل مشکوک کس د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په مالیزیا کې نیول شوی وو. اسرائیل وایي چې ایران د بنکاک په چاودنو کې لاس لري، خو ایران دا تورونه ردوي. د اسرائیل د دفاع د وزارت چارواکو دا تایید کړ چې د هیواد د 1.6 میلیارد ډالرو په ارزښت پر آذربایجان باندې وسله خرڅوي. په دې وسلو کې بي پیلوټه الوتکې او د دافي هوا میزایل دفاعي سیستم شامل دي. آذربایجان د اسرائیل د ایروسپیس له دولتي شرکت سره د وسلو د پیرلو قرارداد کړی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پر سوریې نوي بندیزونه لګولې دي. په دې اړه فیصله چې نن د بروکسل په غونډه کې وشوه، د سوریې د مرکزي بانک د شتمنیو کنګل د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته پر ووتنو چې د ولسمشر بشار الاسد نږدې ملګري دي د سفر ممنوعیت، او د اروپایي اتحادیې ووشتو هیوادونو ته د سوریې پر باروړونکو الوتکو بندیزونه شامل دي. دا اقدام تیره جمعه په تونس کې د سوریې د دوستانو په نوم د غونډې وروسته وشو. په دې غونډه کې د عربي دولتونو، اروپایي اتحادیې او متحده ایالاتو په شمول پکې څه باندې د شپېتو هیوادونو استازي راټول شوي وو، خو روسیه پکې ګډون ونه کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل، لاوروف وایي موږ داسې تصور کاوه چې دا یعنی د سوریې د دوستانو غونډه د یو داسې حالت په رامنځته کولو کې مرسته نشي کولی چې پکې ټول د سوریې خلک یو سیاسي ډیالوګ ته مخه کړي. چین او ایران هم په دې غونډه کې ګډون نه وکړي. د روسیې دولتي تلویزیون راپور ورکوي چې روسی او اوکراینی استخباراتي مامورینو له یوې داسې توطیې پرده پورته کړي چې د مارچ د څلورمې تر انتخاباتو وروسته د صدر اعظم ولادیمیر پوتین د قتل لپاره جوړه شوې وه. د تلویزیوني چینل د یوې ډلې نیول شوو کسانو تصویرونه هم ښکاره کړي دي. د روسیې دولتي تلویزیون وایي چې دې کسانو ته د چیچنیایي مخالف وسلوال دکو عمروف لخوا امر شوی و چې پوتین ووژني. او یو ایرانی او یو پاکستانی فلم تیره شپه د اوسکار جایزې وګټلې. ایرانی فلم چې له سیمین څخه د نادر جدایي نومېږي، ډایرکټر یې اصغر فرهادي دی او تر ټولو ښه بهرني فلم جایزه یې ګټلې ده. همداشان پاکستانی فلم چې ډایرکټر یې شرمین اوبید چینوی ده، د ډېر ښه لنډ مستند فلم جایزه ګټلې ده او دا فلم نومېږي سیوینګ د فیس، یا چهره بچاو یا خپل مخ وساته.
ازادي راډیو ته غوږی چې په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په افغانستان او افغانستان ته څیرمه په ګاونډیو هیوادونو کې خپریږي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. د ملي امنیت ریاست وایي چې څلور تنه دولتي مامورین بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي. دا مامورین څوک دي؟
څلور تنه افغانان، یو یې د بهرنیو چارو په وزارت کې چترودمه مامور دی او درې نورې په نورو اداراتو کې کار کوي.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو سفر امریکا ته چې ډېر مهم بلل شوی و ځنډول شوی دی. په ولسي جرګه کې نن بیا پر هغو وزیرانو سخت انتقادونه وشول چې خپلې بودیجې یې نه دي مصرف کړي. او په یو بل راپور کې به واوري چې افغان چارواکي سګنې واوري او ورښتونه د راتلونکي کال لپاره ښه زیری بولي. نور راپورونه هم لرو. د دې خبرې مجلې تر پایه راسره اوسئ. د افغانستان د ملي امنیت ادارې څلور دولتي کارکوونکي د سیمه هیوادونو ته او د هغو استخباراتي ادارو ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي. د ملي امنیت د ادارې ویان لطفالله مشال ازادي راډیو ته وویل چې نیول شویو کسانو د هیواد ځینې پټ او محرم اسناد د دوو هیوادونو له استخباراتو سره شریکول. مشال وایي د دغو څلورو کسانو له ډلې څخه یو یې د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکی و. اسدالله لودین له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ښکارا اسناد په لاس کې لري چې دغو څلورو کسانو د افغانستان ځینې پټ اسناد د سیمې د ځینو هیوادونو له استخباراتو سره شریکول. د ملي امنیت ریاست ویان لطفالله مشال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې یو د بهرنیو چارو د وزارت کارکوونکی او درې نورې د نورو محلي ادارو کارکوونکي دي. ښاغلي مشال د نیول شوو کسانو د هویت په اړه معلومات ورنه کړل او دا یې هم څرګنده نه کړه چې دغو کسانو څه ډول اسناد د سیمې هیوادونو له استخباراتو سره شریکول.
د ملي امنیت ریاست څلور تن افغانان، یو یې د بهرنیو چارو په وزارت کې چترودمه مامور دی او درې نورې په نورو اداراتو کې کار کوي. د سیمې استخباراتو ته، د دوه هیوادونو استخباراتو ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. دغه څلور واړه افرادو سره مدلل او مستند اسناد او شواهد هم موږ ته په لاس راغلي دي چې دوی د سیمې استخباراتو ته جاسوسي کوله او د افغانستان محرم اسرار یې هغوی ته ورکول.
خو په ملي امنیت کې یوې بلې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل نیول شوو کسانو د ایران او پاکستان استخباراتو ته د هیواد محرم اسناد ورکول. د ملي امنیت ویان وویل چې له نیول شوو کسانو څخه دا مهال څېړنې روانې دي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې د دوی یو ټیټپوړی مامور د ملي امنیت ادارې د پښتنو او ګرویګنو لپاره ورغوښتی دی. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ډاکټر فرامرز تمنا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
بګورې بحث دومره پیچلی او لوی نه دی لکه په رسنیو کې چې راغلی. د بهرنیو چارو وزارت یو عادي کارکوونکی د ملي امنیت ادارې د پښتنو او په دې برخه کې د غلط فهمۍ د لرې کولو لپاره ورغوښتی. موضوع همدومره ده.
ښاغلي تمنا د نیول شوي کس د هویت په اړه معلومات ورنه کړل، خو ځینې راپورونه وایي چې د بهرنیو چارو وزارت نیول شوی کس ټیټپوړی مامور نه بلکې د دغې وزارت یو لوړ پوړی کارکوونکی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دریو نورو کسانو له کومو حکومتي ادارو سره کار کاوه. کارپوهان وایي د سیمې هیوادونو استخباراتو ته د جاسوسۍ په توګه د څلورو حکومتي کسانو نیول دا ښیي چې د افغانستان په ادارو کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان جاسوسان نفوذ لري. کارپوهان وایي که افغان حکومت دې ستونزې ته جدي پاملرنه ونه کړي، په حکومتي ادارو کې به د سیمې هیوادونو د جاسوسانو نفوذ ورځ تر بلې زیات او د افغانستان د اوسني نظام ریښې به له منځه یوسي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې څلور دولتي مامورین بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي. کارپوهان اټکل کوي چې ښایي دا دوه هیوادونه به ایران او پاکستان وي. پر همدې موضوع بیا هم اسدالله لودین د سیاسي چارو له کارپو وحید مجده سره مرکه کړې او په مرکه کې دا خبره ورسره څېړلې ده چې دا موضوع یعنی د هیواد په دولتي ادارو کې د بهرنیو هیوادونو د جاسوسانو موجودیت د دې عواقب د افغانستان لپاره څه دي او څومره ممکن دی دا خبره؟
پدې کې باید ووایم چې اصلا زه پدې نه پوهېږم چې پدې وطن کې څه پټ پاتې دي چې هغوی جاسوسي کوي، یعنې دا کسان د جاسوسي په تور چې نیول کېږي هغوی باید دا روښانه شي چې دوی کوم اسرار د دې وطن هغوی بهرنیانو ته ورکړي دي. زه فکر کوم چې دا په ټیټه سطحه کسان دي.
مجدصاحب وبخښئ، تاسو وایئ چې په افغانستان کې په لوړه کچه هم د سیمې د هیوادونو جاسوسان موجود دي؟
بل شکه داسې ده، دا بالکل روښانه خبره ده. که مونږ ووایو چې جاسوسان نشته، خپل جمهور رئیس ویل دي چې دلته په وزیر په سطحه هم جاسوسان وو، او دا خبره خو پټه خبره نه ده. په رسنیو کې راغلي دي چې د افغانستان په کابینه کې جاسوسان وو، او په خپل جمهور رئیس ویل چې مونږ دغه جاسوسان وشاړه.
مجده صاحب، تاسو اوس هم دا منئ چې په اوسنۍ کابینه کې د سیمې د هیوادونو جاسوسان موجود دي؟
زه فکر کوم چې ستا ده که د جاسوسي مسله دا وي چې یو کس زی یو سفارت ته او هلته خبرې کوي سفیر سره یا نورو کسانو سره او هغوی سره کوم معلومات شریکوي، که دا خبره جاسوسي وي زه فکر کوم چې ډېر کسان دي.
مجده صاحب، د سیمې د هیوادونو د جاسوسانو موجودیت افغان حکومت ته څومره زیان اړولی شي؟
ګوره، یو بله خبره دلته شته دی، اگر که دا جاسوسان تخریبکاري یا طالبانو سره یا نورو ګروپونو سره په تړاو نیول کېږي چې هغوی ته زمینه مساعده دا خو داسې کسان کوي د جاسوس په صفت نیول کېږي، دا بله خبره ده. خو که داسې وي چې ځینې مامورین مثلا په وزارت خارجه کې یو مامور دی، هغه نیول شوي دي جاسوس په صفت، په دې کې باید روښانه شي چې دوی کوم اسرار او څنګه اسرار ته د دسترسي درلوده او بهرنیانو ته ورکړي.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجده و چې د ملي امنیت د ادارې لخوا د څلورو دولتي مامورینو د نیول کېدو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست دا څلور کسان بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د افغانستان حکومت ځینې سرچینې وایي چې د سولې د عالي شورا د مشر د ټاکنې لپاره د سلام مشورو بهیر وروستي پړاو ته نږدې شوی او ډېر ژر به د شورا ته یو مشر وټاکل شي. دا شورا چې د سولې د هلو ځلو د پرمخ بیولو په مقصد جوړه شوې ده، د برهان الدین رباني له وژل کېدو وروسته له تیرو شاوخوا پنځو میاشتو راهیسې د کوم مشر په نه موجودیت کې فعالیت کاوه. خو ځینې باوري سرچینې وایي چې د شورا ته د مشر د ټاکلو پر سر د ولسمشر او د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ ځینې اختلافات هم موجود دي. د موضوع تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال حمید مومند پر راپور کې.
د افغان حکومت ځل سرچینې وایي چې د سولې د عالی شورا د مشر د ټاکلو لپاره سلام مشورې روسي پړاو ته ورنږدې شوې او اوس مهال په دوو کسانو غور روان دی. د دې سرچینې د معلوماتو له مخې چې د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادۍ راډیو ته خبرې کولې، وویل چې په کومو کسانو چې غور روان دی په هغو کې د دې شورا د پخواني مشر زوی صلاح الدین رباني او حضرت سبحت الله مجددي شامل دي. د ولسمشر کرزي وایان ایمل فیضی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د دغو دوو کسانو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې ډېر ژر به د سولې د علی شورا مشر وټاکل شي.
سولې د علی شورا د رئیس د ټاکل په اړه څو کارونه نیکتی سوي دي. دغه اونۍ په جریان کې د ولسمشر کرزی د سولې د علی شورا رئیس ټاکي، او کله چې دا کار وسو یقینا چې دا به څوک کړي په اړه به موږ نور جزئیات معلومات وروسته د اونۍ په جریان کې حتما به د رسنیو سره شریک کړو.
تر دې مخکې د شورا د ځینو غړو په حواله ویل شوی چې د رئیس د ټاکلو په سر د ولسمشر او د شورا د غړو ترمنځ ځینې اختلافات موجود دي. د ځینو کړو په وینا چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ولسمشر کرزی هڅه کوي چې د شورا مشر صلاح الدین ربانی ته ورسپاري، خو د شورا غړي ورسره نه مانی. د شورا یو غړي قاضي امین وقات که څه هم په دې برخه کې اختلافات تایید نه کړل، خو ویل چې د صلاح الدین په اړه اورېدلې دي. خو ښاغلی وقات صلاح الدین ته د پوسټ لپاره مناسب ځکه نه بولي چې د ځوان دی او له بل لورې پلار په همدې لاره کې وژل شوی دی.
او دیو خان او استاد په دې خط کې په شهادت رسیدل دي، په دې ځای کې درېدل پر رواني لحاظ مخه د پاره وګراني، او هغه هم دا ویل دي د معلوماتو مخې چې دا د څه او چا کار دی چې هغه شهرت او لري تجربه ولري لکه پختاسین او کرام سین وی.
د خاغلی وقت په وینا د شورا د مشر د ټاکلو واک ولسمشر کرځي د ورکول شاوه، او ولسمشر هم سوسو زله په دیاړه له دوی سره سلا مشورې کړې دي. له بل لوري د دودیز لوی جرګې اساسي سپارښتنه هم ده چې د شورا مشری باید یو داسې کس ته وروس پارل شي چې د زیات شهرت، درایت او علم خاوند وي او دریم ګړی وي. د سولې عالی شورا چې له تیرو دوو کلونو راهیسې له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو د زمینې د برابرولو هڅه کوي، د استاد رباني له وژل وروسته له تیرو سه باندې پنځو میاشتو راهیسې بې سرپرسته ده. د شورا ته د مشر په ټاکلو کې رامنځته شوی ځنډ که څه هم د دې شورا د برخلیک په اړه ځینې پوښتنې راپورته کړې، خو ولسمشر ویلي دی چې د سولې لپاره د دوی ټولې هلې ځلې به د همدې شورا له لارې پر مخ بوتلی شي.
امریکایی چارواکی وایي چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو واشنگتن ته خپل سفر چې مهم بلل شوی و کنسل کړی دی. ټاکل شوی و چې دا وزیران به په واشنگتن کې له امریکایي مقاماتو سره د افغانستان د امنیتي مسایلو او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پر اړوندو موضوعاتو خبرې وکړي. په دې اړه پام وکړئ د فراه هیواد راپور ته.
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا پنتاګون ویان جورج لیتل د فرانسې خبري اژانس وویل د دفاع وزیر ښاغلی لیون پینیتا د دې خبرې په اهمیت پوهیږي چې ولې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو دغه سفر وځنډوي. ټاکل شوی و د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران د پنځشنبې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وویني، خو په افغانستان کې د خشونت له امله چې تیره اونۍ په بګرام کې د امریکایي عسکر له خوا د قران شریف د سوځېدو په خاطر رامنځته سو، هغوی لازمه وګڼله چې له افغانستان څخه د باندې سفر ونه کړي. ښاغلی لیتل وویل د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران د نورو لوړ رتبه مقاماتو په شمول روانه اونۍ د افغانستان په حکومت کې له نورو مقاماتو او د افغانستان له مذهبي مشرانو سره په دغه هیواد کې د ایساف د پرسنل د امنیت د ساتلو او د خشونت له منځه وړلو پر لارو چارو صلاح مشورې کوي. د فرانسې خبري اژانس راپور پر اساس د تیرې اونۍ په خونړیو مظاهرو کې دیرش کسان وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو یان دولت وزیري ازادي راډیو سره په خبرو کې امریکا ته د شغلي عبدالرحیم وردګ د سفر د ځنډ خبره تایید کړه، خو نور جزئیات یې ورنکړل. د امریکا د دفاع وزارت ویان ښاغلی لیتل وویل چې د امریکا د دفاع وزیر پانیتا هیله مند دی چې په نږدې راتلونکي وخت کې به له دوی سره په پنټاګون کې ملاقات وکړي. د امریکا سفیر راین کراکر د یکشنبې په ورځ ژمنه وکړه او وی ویل سره له دې چې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د طالبانو لخوا دوه امریکایي صاحب منصبان ووژل شول، خو دوی په دوه برابره هڅې وکړي چې داسې اوزار رامنځته کړي څو القاعده ونه کړای سي بیا دغه هیواد ته راسي. د دوه امریکایي لوړ رتبه صاحب منصبانو له وژل کېدو وروسته ناټو د یکشنبې په ورځ د افغانستان له وزارتونو څخه خپل ټول مشاورین وایستل. طالبانو د دغه دوه امریکایي صاحب منصبانو د وژلو مسؤلیت پر خپل غاړه اخیستی دی، خو د دې پیښې پړه د کورنیو چارو په وزارت کې دننه د استخباراتو پر یوه مامور اچول شوی دی. په افغانستان کې فعلاً د نوي زرو په شاوخوا کې امریکایي عسکر موجود دي. شایي چې دره نوي کال په منی کې دغه شمېره 18,000 ته راکښته سي. ځینې افغان او امریکایي مقامات په دې عقیده دي چې په 2014 میلادي کال کې وروسته له هغه چې د امنیت د چارو مسؤلیت افغان اردو او پولیسو ته وسپارل سي، امریکا به بیا هم په دغه هیواد کې خپل نظامي حضور وساتي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په نننۍ موټر بم چاودنه کې د چارواکو په وینا 21 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې زیاتره ملکی خلک مړه او ټپیان شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو د خبريال داوود وفا پر راپور کې ووري.
د دوشنبه په ورځ سهار د ننګرهار د هوایي ډګر په قراول کې ځانمرګي موټر بم یو وشته نمړه او ټپیان کړي. د ننګرهار د والی ویان د ازادي راډیو ته ویل نه ته نمړه او نور ټپیان دي چې زیاتره پکې ملکی خلک دي.
د ځانمرګي بریچ د کورلا موټر په سپاده سره شوې د هوایي ډګر په قراول کې تاسو سره باید وایم لاملای وسه پوري نه ته شهادت رسیدلې دي او 12 سنه زخمیان دي. په شهیدانو کې شپږ تنه ملکی وګړي دي، یو تن د اردو سرباز دی، دوه تنه د قراول ګاردان دي. په زخمیان کې نه تنه ملکی زخمیان دي او یو تن د ګردانو نه دی او دوه تنه د ملي اردو نه دي.
وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي ګڼو بهرنۍ واسکرو ته په دغه بریټ کې مرګ ژوب لاړولې، خو حساب ځواکونو له باګرام نه په یو اعلامیه کې یوازې د دریو تنو ژوب لمنلې ده. بل په لو د ننګرهار ولایت خلک وایي د امریکا په مشرۍ د بهرنۍ او پوځیانو اډه د تورخم جلال آباد د لوی لارې په سر په ډیره مزدحمه سیمه کې جوړه شوې او په کار ده چې پوځي مرکزونه د ملکی خلکو د استوګنی له سیمو لري وي. د ننګرهار سری میاشتې مشر ننګیالی یوسف زی وایي په کار ده چې د هوایي ډګر دروازې ځای بدل کړای شي.
زموږ غوښتنه بنهیس سری میاشتې د یو بشرپالې موسسې ده هم د حکومت نه او هم په غزې کې چې د خارجان اوسېږي دوی کولای شي دوی ډېره زیاته ساحه او ځمکه په اختیار کې لري، کولای شي د دې میدان دروازه هخوا واړوي. هغه لورې ته چې جنوب لورې ده هغه خواته ډېر د خلکو تګ راتګ نشته دی او دوی کولای شي چې په هماغه ځایونه تیر شي. یعنې که دغه 14 نن شوي هم نه وي همیشه دلته لاره بنده وي. په دغه ځای وخت کې ماشومان وي، زنانه وي، په دې پوهېږي چې زموږ د مراسرو روغتونونه نشته دی، پېښور ته انتقالېږي. ما په خپلو سترګو لیدلی دی چې په دوه ساعتونو درې ساعتونو دلته خلک ولاړ وي د دې په خاطر چې دا لاره دوی بنده کړې وي.
د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ستونزه مني او زیاتوي.
دې برخه کې مخکې هم بحثونه شوي دي، په خپل دغه موضوع ته والي صاحب ډېر توجه کړی دی. دغه بهرني ځواکونه چې په همدغه ویډیوګر کې میشته دي هغوی سره خبرې شوي دي، هغوی دا پیشنهاد هم اخیستی دی، هغوی په کار کړی دی.
دغه برید په ځای کې مخکې هم څو ځلې بریدونه شوي چې ډېره مرګ ژوبله پکې ملکی خلکو ته وخت ده.
نن په خیبر پښتونخوا کې هم یوې سختې چاودنې سخته مرګ ژوبله واړوله. چارواکي وایي دا چاودنه په هغه جلسه کې وشوه د عوامي نېشنل ګوند د نورو مشرانو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی هم ګډون پکې درلود. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبريال د معلوماتو په اساس سلطان محمد سرور اوروي.
د خیبر پښتونخوا په نوخار ولسوالۍ کې د واکمن عوامي نېشنل ګوند د هغې غونډې پر ګډونوالو چې پر نورو مشرانو سربیره د دې صوبې اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی هم پکې ګډون درلوده چاودنه وشوه. ځایي امنیتي مقاماتو په دې چاودنه کې د دیشو تنو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی. د خیبر پښتونخوا په ایالتي کابینه کې د عوامي نېشنل ګوند وزیر لیاقت شباب له چاودنې وروسته د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې د وروستیو معلوماتو له مخې د نوخار دوو روغتونونو ته شل تنه لیږدول شوي. نوموړي د وژل شویو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 15 تنه وښوده، خو د نوخار ولسوال او د امنیتي چارو مسؤل ایاز مندوخیل د تلیفون پر لیکه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د تلفاتو اصلي شمیر تر دې زیات وښوده. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې د عوامي نېشنل ګوند غړي او صوبایي وزیر لیاقت شباب د وژل شویو شمیر 15 تنه وښوده وویل د نوخار پوځي او ملکی روغتون ته د دوو تنو مړي لیږدول شوي، خو امکان لري چې درې تنه ځای پر ځای وژل شوي وي، خو زیاته کړه چې تر دې دمه یوازې د دوو تنو د وژنې راپور ترلاسه کړی.
دا د ان پی جلسه وه چې رانا صبر تراغلی او دا هغوی د واپسې نه یو منټ پس دا چې کوم کسان واپسې تلل د هغوی په لاره کې په موټرسایکل کې یخې بم و هغه وچاوده.
مندوخیل او همداشان د عوامي نېشنل ګوند مسؤلینو ویلي تر دې دمې د ګوند کوم مهم غړي د مرګ ژوبلې راپور نه دی ترلاسه شوی، خو وایي چې پر څو تنو پولیسو سربیره پاتې ټول د عوامي نېشنل ګوند غړي دي. د تیرې پنجشنبه راهیسې په خیبر پښتونخوا کې دا دریمه پمی چاودنه ده. د پنجشنبه په ورځ پېښور ښار ته چیرمه په کوهاټ بس اډه کې په یو موټر کې چاودنه وشوه چې څلوېښتو تنو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په سبا یعنی د جمعې په ورځ د پېښور ښار په مرکزی برخه چوکې یادګار ته نږدې د پولیسو پر یوه تاڼه ځانمرګ یو برید کوونکو حمله وکړه او د یوه افسر په ګډون نهو پولیسو ته یې مرګ ژوبله واړوله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس بیا هم نور راپورونه وړاندې کوو. د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې په هیواد کې د وروستۍ واورې او ورښتونه به په هیواد کې د اوبو ذخیرې زیاتې کړي او د میوو او غلو حاصلات به هم زیات په هغو کې به هم زیاتوالی راولي. د افغانستان د کرنې وزارت ویاند نن ازادۍ راډیو ته وویل چې سګنوی واورو په افغانانو کې د وچکالۍ اندېښنې راکمې کړې دي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي اورېدلې واورې او د راتلونکي پسرلي ورښتونه به د اوبو لګولو سیستم د تیرو کلونو په نسبت زیات فعال وساتي. د دې وزارت ویان مجید الله قرار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي کال حاصلات به تر یو ځایه له بهر څخه د غالي دانې د وارداتو کچه کم کړي.
د سخت کال ورښتونو ته مونږ ډېر زیات خوشحاله یو. یو طرف خو به د ځمک لاندې اوبو د ځمکې سر د اوبو ذخیرې ښې سي، بل طرف نه به زمونږ د واورې حجم د یخچالونو حجم چې دی دا به ښه پاتې سي او هغه به د کال په دوران کې زمونږ د آبیارۍ د سیستمونو په فعاله ساتنه کې ډېر تاثیر ولري. مونږ به د راتلونکي کال تر پایه پورې که چېرته درجه د حرارت ډېره زیاته لوړه نه سي مونږ به کافي اوبه ولرو. بل طرف نه دا د آفاتو په مخنیوي کې یا په له منځه وړلو کې دا واوره چون ډېر وخت بوټي تر واوره لاندې پاتې کېږي په دې کې آفات له منځه ځي. د باغدارۍ لپاره چون د ځمکې کې رطوبت زیاتېږي او په هوا کې رطوبت زیاتېږي طبیعي ده سي د ټولو نباتاتو لپاره او د باغدارۍ لپاره به هم دا ډېر ښه پایلې ولري.
افغان بزګر سره له دې چې له حکومت څخه کافی بزری تخمونه، کیمیاوی سره د بندونو جوړول، کرنیز پورونه او تخنیکی وسایل غواړي، خو اوریدل واورو او د راتلونکو پسرلی احتمالي ورښتونو هیلمند کړي چې حاصلات به د تیرو کلونو په نسبت خوي. قرار وویل هیواد هر کال سباندې 15 متریک ټنه غلې ته ضرورت لري. تیر کال پکې د وچکالۍ له امله څه کم 2 میلیونه ټنه کمواله راغې او مجبور شو چې له بهر څخه وارد کړي. قرار وایي د دوی مربوطې مسلکي څانګې دا وړاندوینه هم کړې ده چې د راتلونکي پسرلي ورښتونه به للمې هم د دې وړ کړي چې ښه حاصلات ترې پورته شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اورېدونکو، او دا د دې خپرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. زمونږ د دې خبرونې وروستی راپور د افغانستان د ولسی جرګې د نننۍ غونډې په اړه و. قدرمنو اوریدونکو، د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې یو شمیر وزیران، هغه وزیران چې په دې تورن و چې په تیر کال کې یې خپله بودیجه په سم ډول او بشپړه نه ده لګولې، د هغو استجواب ته د ولسی جرګې نننۍ غونډه ځانګړې شوې وه. د ازادي راډیو خبریال هم د ولسی جرګې نننۍ غونډې ته ورغلی و او له هغه ځایه اداره پور برابر کړی.
د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د دوشنبه په ورځ هم د مخدره موادو پر ضد د مبارزې، اقتصاد او د سوداګرۍ او صنایعو وزیران استجواب شوي وو ترسو سرګنده کړي چې ولې یې په 1409 عمل مریض کال کې له 30% څخه کمه پراختیا بودیجه لګولې ده. خو درې وړو وزیرانو په خپلو وزارتونو کې د لګول شویو پراختیا بودیجو فیصدي له 30% لوړه وښوده. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر زراد احمد مقبل وویل چې په دې اړه اسناد هم وړاندې کولای شي.
کومې پیسې چې مرسته کوونکي هیوادونه او موسسې موږ ته راکوي 90% یې موږ لګولي او له ملي بودیجې څخه مو په 50% لګولي دي. په دې اړه موږ کافي اسناد لرو او محترمو وکیل صاحبانو ته هم دا اسناد ورکړل شوي دي.
ولسی جرګې په 1409 عمل مریض کال کې له 30% څخه د کمې پراختیایي بودیجې د لګولو له امله د 14 وزیرانو او سرپرستو وزیرانو د استجواب کولو پریکړه کړې چې تر اوسه یې 11 تنه استجواب شوي او درې نور لا هم پاتې دي. د ولسی جرګې غړي منور شاه بهادوري ویل چې استجواب شوي وزیرانو او سرپرستو وزیرانو خپلې دندې سمې نه دي ترسره کړې.
جناب وزیر صاحبان میایند که برای ما میگن 60% ما مصرف.
محترم وزیر صاحبان راضی اوای چې مونږ په سلو کې شپته پرختي بودیجه لګولې دا د ویار ځای نه دی. کاش کې تاسو ویلی وای چې سل په سلو کې مو پرختي بودیجه لګولې ده، هغه وخت به د ویار خبره و. دا چې نن له تاسو سره د ناامنیو او نور ستونزو لامل له 30% څخه د کمې پرختي بودیجه د لګولو پر اساس حسابي کیږي، دا اصلا له واقعیت څخه سترګې پټول دي چې ولسی جرګې له تاسو سره کوي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
فرید الله مامونت د کونړ ولایت د اسمارو ولسوالۍ له خانانو کڅ کلیس خلی کلی دی. هغه کسان چې بهرنیو هیوادونو ته په جاسوسۍ تورن دي باید داسې جزا ورکړل شي چې نور خلک عبرت ترې واخلي چې بیا بل څوک داسې کوم کار ونه کړي. او محمد حسن هنری د تخار ولایت له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکي، زموږ د کلي ماشومان بې تعلیمه پاتې شول، د پوهنې له وزارت څخه دا هیله لرو چې موږ ته مکتب جوړ کړي. دا د ماښام شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. په بله نیم ساعته خبری مجله کې چې وروستۍ خبری مجله ده، زرغونه منګل در سره ده، تاسو هم ورسره اوسئ.
تشکر از شما شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش، با امید سلامتیتان و با امید ای که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شما هستم. در جریان نیم ساعت میشنوین که ریاست امنیت ملی افغانستان 4 کارمند ادارات مختلف دولتی کشور به اتهام جاسوسی بر استخبارات کشورهای منطقه بازداشت کرده. از بیانات وزارت داخلی افغانستان در مورد فردی که اخیراً دو آمریکایی را در داخل وزارت داخلی افغانستان به قتل رساند هم میشنوین که گفته اصلاً شواهد در دست نیست که این فرد با استخبارات منطقه رابطه داشته بوده باشه. گزارش های دیگه خبری را هم میشنوین، ولی نخست همکارم سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در حمله انتحاری امروز در ننگرهار 9 نفر کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. یوناما کارمندان بین المللی خیش را از ولایت قندوز نقل مکان داده است. حداقل 5 نفر در نتیجه انفجار بم در گردهمایی سیاسی امروز در نوشهره کشته شد و بیش از 10 نفر دیگر مجروح گردیدند و وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا تعزیرات جدید بر سوریه وضع کردند. تفصیل اخبار. وزارت داخله افغانستان میگوید در حمله انتحاری امروز در ننگرهار 9 نفر کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. وزارت امور داخله با پخش خبرنامه گفته است که این حمله حوالی ساعت 6:20 دقیقه امروز در برابر دروازه میدان هوایی ولایت ننگرهار به وقوع پیوست. با گفته وزارت داخله در این رویداد 6 غیر نظامی، یک سرباز اردوی ملی و 2 تن از محافظان امنیتی میدان هوایی کشته شدند. در اعلامیه همچنان گفته شده که زخمی شدگان این رویداد را 10 غیر نظامی، 1 تن از منصوبان اردوی ملی و 1 محافظ تشکیل می‌دهند. طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به دنبال حمله دیروز بر دفتر ولایتیش در قندوز، کارمندان بین المللی خیش را از ولایت قندوز تغییر مکان داده است. اعلامیه یوناما می افزاید که این انتقال موقت در داخل افغانستان و برای یک مدت محدود می باشد و دفتر ولایتی یوناما در قندوز برنامه های مهم خیش برای مردم نیازمند را ادامه خواهد داد. بر اساس گزارش‌ها، ریاست عمومی امنیت ملی 4 تن از کارمندان ادارات دولتی را به اتهام جاسوسی به دو کشور منطقه بازداشت نموده است. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان با تأیید این خبر به رادیو آزادی گفت 1 تن از افراد بازداشت شده کارمند پایین رتبه وزارت امور خارجه و 3 تن دیگرشان کارمندان ادارات محلی هستند. او هویت افراد بازداشت شده را افشا نکرد. مقامات ولایت بغلان میگویند یک گروه 23 نفری مخالفین مسلح به پروسه صلح پیوستند. منشی عبدالمجید والی بغلان بر رادیو آزادی گفت این گروه امروز همراه با قاری جمال الدین قماندانشان در ولسوالی تاله و برفک به پروسه صلح یکجا شدند. به گفته وی با پیوستن این گروه به پروسه صلح در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان امنیت بهتر خواهد شد. در همین حال ذبیح الله مجاهد یک تن از سخنگویان طالبان گفته است در ولایت بغلان کسی به نام قاری جمال الدین به عنوان قماندان طالبان وجود ندارد. پلیس پاکستان میگوید حداقل 5 نفر در نتیجه انفجار بم در گردهمایی سیاسی امروز در نوشهره کشته شد و بیش از 10 نفر دیگر مجروح گردیدند. گزارش ها گفتند که انفجار هنگامی رخ داد که وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا و چندین نفر از دستیاران وی گردهمایی را ترک گفتند. پلیس به آژانس خبررسانی فرانسه گفت هنوز روشن نیست که بم از دور انفجار داده شده یا انفجار انتحاری بود. پلیس تایلند میگوید در ارتباط دسیسه مظنون برای قتل دیپلماتان اسرائیلی در بنگکاک تحقیقات از سه ایرانی دیگر را هم آغاز کردند. یک سخنگوی پلیس امروز گفت محققین معلومات در دست دارند که این سه نفر امکان دارد در انفجارات نافرجام دو هفته قبل در بنگکاک پایتخت تایلند دست داشته باشند. وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا تعزیرات جدید بر سوریه وضع کردند. طبق این تعزیرات که در اجتماع امروز در بروسل روی آن توافق صورت گرفت، سرمایه های بانک مرکزی سوریه منجمد ساخته می شوند. هفت نفر از سوریایی هایی که روابط خیلی نزدیک با رئیس جمهور بشار الاسد دارند نمی توانند به کشورهای اتحادیه اروپا سفر کنند و بارچلانی هوایی سوریه به 27 کشور عضو این اتحادیه نیز ممنوع قرار می گیرد. همچنین قیودات بر تجارت سوریه در طلا و فلزات قیمتی نیز وضع شده است. کادرین اشتن رئیس اداره سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا هنگام رسیدن به گردهمایی چنین گفت: کشورهای عضو شورای امنیت باید مسئولیت خود را در برابر تراژدی وحشتناکی که در سوریه اتفاق می افتد ادا کنند، و در حالی که وحدت هدف وجود نداشته باشد، این امر یک اشاره غلط به بشار الاسد می رساند. پس ما باید با هم متحد باشیم. اتحادیه اروپا قبل از این تعزیرات جدید 150 مؤسسه و افراد سوریه را در لیست سیاه خود قرار داده است. تلویزیون دولتی چنل یک روسیه گزارش داد که ماموران استخبارات این کشور و اوکراین یک توطیه مظنون برای قتل ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه را کشف و عاملان آن را بازداشت کردند. طبق این پلان قرار بود ولادیمیر پوتین بعد از انتخابات ریاست جمهوری هفته آینده کشته شود. تلویزیون چنل یک روسیه امروز تصاویر دو تن از عاملان این توطیه را نشان داده، گفت که به آنها از سوی دوکو عمروف، یکی از رهبران شورشیان در چچنستان، دستور داده شده بود که پوتین را بکشند. یک تن از متهمان که به نام الیا پیانزن معرفی شد، در یک ویدیو فیلم به محققین اوکراینی چنین میگوید: آنها به ما گفتند که اول به اودیسه برویم و در آنجا ساختن بمها را یاد بگیریم و سپس به مسکو برویم اهداف اقتصادی را در آنجا مورد حمله قرار دهیم و در آینده پوتین را ترور کنیم. گزارش ها گفتند که دست اندرکاران در این توطئه در شهر اودیسای اوکراین بازداشت شدند. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن که از مدت بیش از 30 سال زمامدار این کشور بود، امروز رسما از قدرت کنار رفت. او در محفلی که امروز در قصر ریاست جمهوری در صنعا برگزار شد، قدرت را رسما به معاون خود عبدالربو منصور هادی سپرد. علی عبدالله صالح که برای معالجه به آمریکا رفته بود و هفته گذشته به کشور خود برگشت، چهارمین رهبر کشورهای عربی می باشد که در نتیجه قیام‌های مردمی مسمی به بهار عرب از قدرت کنار می رود. مقامات وزارت دفاع اسرائیل دیروز تایید کردند که این کشور به قیمت 1,600,000,000 دلار به آذربایجان اسلحه می فروشد. این اسلحه تیاره های بی پیلوت و میزایل های دافی هوا را شامل می شود. آذربایجان خرید این اسلحه را با شرکت دولتی اسرائیل ایروسپیس قرار داد کرده است. و دو نفر از فیلمسازان ایران و پاکستان هر یک دیروز جایزه اسکارا برنده شدند. فیلم جدایی نادر از سیمین با کارگردانی اصغر فرهادی بهترین جایزه فیلم خارجی را برنده شد. او این جایزه را به نمایندگی از مردم ایران پذیرفت و در اشاره به تنش‌های جاری پیرامون کشور خود گفت که ایران دارای فرهنگ غنی و باستانی میباشد که زیر گرد و غبار سنگین سیاست پنهان شده است. همچنین کارگردان پاکستانی شارمین عبید چینوی به خاطر بهترین فیلم مستند کوتاه خود به نام سیوینگ فیس جایزه اسکارا برنده شد. پایان اخبار.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. ریاست امنیت ملی افغانستان 4 کارمند ادارات مختلف دولتی یک کشور را به اتهام جاسوسی برای ادارات استخباراتی یک کشورهای منطقه بازداشت کرده است. وزارت داخلی افغانستان از پیشرفت‌های در خصوص چگونگی کشته شدن دو مشاور آمریکایی در این وزارت خبر داده است.
منچ مهم است پیشرفت‌های در خصوص روشن ساختن این قضیه و تثبیت هویت فردی است که دست به عمل زده است.
وزرای دفاع و داخلی افغانستان به دلیل مشکلات جاری امنیتی در کشور سفرشان به واشنگتن را به تعویق انداختند. در حمله انتحاری که صبح امروز در نزدیکی میدان هوایی جلال آباد رخ داد، ده ها نفر کشته و زخمی شدند.
6 نفر افراد ملکی کشته شده، 9 نفر افراد ملکی زخمی شده.
از انفجار شدید امروز و کشته شدن چندین نفر در پشاور هم میشنوید. ما را همراهی کنید.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان 4 کارمند ادارات مختلف دولتی کشور به اتهام جاسوسی بر ادارات استخباراتی کشورهای منطقه بازداشت کرده. لطف‌الله مشعل سخنگوی این ریاست امروز صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد اسناد را در اختیار اداره های استخبارات دو کشور منطقه قرار می دادند. به گفته مشعل یکی از این افراد بازداشت شده بر وزارت خارجه افغانستان کار می کرد. وزارت خارجه افغانستان هم تایید کرده که یک مامور پایین رتبه ای وزارت از طرف اداره امنیت ملی افغانستان فرا خوانده شده. جزئیات موضوع را از احمد جعفر احمدی مشنوید.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید اسناد و شواهد موثق در دست دارد که انتقال اسناد محرم افغانستان را به ادارات استخباراتی دو کشور منطقه به وسیله این 4 افغان به اثبات میرسانند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی در صحبت با رادیو آزادی گفت یکی از این 4 تن کارمند وزارت خارجه افغانستان بوده و 3 تن دیگر آنان برای ادارات محلی افغانستان کار می کردند. آقای مشعل در مورد هویت افراد بازداشت شده و این که آنان چه نوع اسناد را در اختیار شبکه های استخباراتی دو کشور منطقه قرار دادند چیز نگفت.
ملی امنیت ریاست
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان 4 افغان را به اتهام جاسوسی برای استخبارات دو کشور منطقه بازداشت کرده است. یکی از این افراد کارمند پایین رتبه وزارت خارجه است و 3 تن دیگر آنان برای دیگر ادارات کار میکنند. از نزد این افراد اسناد و شواهد مستند نیز به دست آمده که آنان برای استخبارات منطقه جاسوسی میکنند و اسناد محرم افغانستان را به آنان میدادند.
در حالی که سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به طور مشخص نگفت که این افغانها برای کدام کشورها جاسوسی می کردند، اما یک منبع معتبر امنیتی به رادیو آزادی گفت که ادارات استخبارات پاکستان و ایران به واسطه این 4 افغان اسناد محرم افغانستان را به دست آوردند. به گفته سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی تحقیقات از افراد بازداشت شده ادامه دارند. وزارت خارجه افغانستان تایید کرده است که اداره امنیت ملی از یک کارمند پایین رتبه این وزارت تحقیق می کند. دکتر فرامرز تمنا معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت.
ببینید بس آنقدر که در مطبوعات بزرگ و پیچیده ارائه شده نیست. یکی از کارمندان عادی وزارت امور خارجه برای سوال و جواب و برای رفع سوء تفاهم توسط امنیت ملی افغانستان خواسته شده. بس همه قدر است.
آقای تمنا از ارائه معلومات در مورد هویت این کارمند وزارت خارجه خودداری کرد، اما در برخی از گزارش ها آمده است که کارمند وزارت خارجه افغانستان که از سوی امنیت ملی به اتهام جاسوسی بازداشت شده کارمند پایین رتبه نه بلکه از ماموران باصلاحیت و بلند رتبه این وزارت است. 3 فرد دیگری که به این اتهام گرفتار شدند معلوم نیست که برای کدام ادارات دولتی افغانستان کار می کردند. با باور شماری از آگاهان افغان، بازداشت 4 افغان به اتهام جاسوسی برای کشورهای منطقه، اوج نفوذ استخبارات کشورهای منطقه به خصوص ایران و پاکستان را در ادارات دولتی افغانستان به نمایش می گذارد. این آگاهان با اشاره به قرار گرفتن اسناد محرم افغانستان در اختیار کشورهای منطقه می گویند که اگر حکومت به این معضله توجه نکند، میتواند ریشه نظام کنونی افغانستان را از بیخ و بن برچیند.
در رابطه با گرفتاری که شمار از کارمندان حکومتی افغانستان به اتهام جاسوسی به استخبارات کشورهای منطقه شنیدین، شنونده عزیز همکارم ستار فروغ با وید ماجده یکی از کارشناسای مسائل سیاسی کشور مصاحبه کرده و نظرش در این مورد پرسیده.
مجده صاحب، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از گرفتاری 4 تن از کارمندان حکومتی کشور خبر داده که بر استخبارات کشورهای منطقه جاسوسی میکردن. چی فکر میکنین که این افراد چه مسائل را مشخصاً به این کشورها جاسوسی میکردن و به نظر شما نفوذ این کشورها در ادارات حکومتی افغانستان در چه سطح میتونه باشه؟
اول باید مشخص شود که افراد با چه نوع اسرار دسترسی داشتن که او اسرار بوده که واقعاً اسرار خطرناکی بوده که اگر با دست دیگرها بفته به امنیت ملی افغانستان زیان میرسه. خطر متوجه میکنند.
مجتبی صاحب، برخی از منابع که از افشای نامشان خودداری کردند گفتند که این افراد مشخصا به ایران و پاکستان جاسوسی میکردند. چی فکر میکنین که این دو کشور با گماشتن جاسوس در ادارات حکومتی افغانستان چی اهدافی را میخواهند دنبال بکنند؟
اگر هدف از این کار این بوده که کسانی که جاسوسی میکردند برای تخریبکارا و کسایی که بمب‌گذارا و برای مخالفین مسلح دولت زمینه را مساعد میکردند برای خودام حمله در این وزارتخانه ها و در این مناطق، این مسئله جدا هست. اما اگر مسئله افشای اطلاعات سری و محرمانه باشه، در این مورد شک دارم که واقعا چی اسرار در این کشور باقی مانده، چی چیزی هست که بسیار محرم باشه در این وزارتخانه ها که او اسرار و بیرون وقتی که درس کنه برای یعنی درس نکرده باشه و کسی از او اطلاع نداشته باشه. برای خود من شخصا به جای تعجب است، به خاطر اینکه نمیدانم که واقعا این کسایی که دستگیر شدن اینا با چه نوع اسرار دسترسی داشتن که افشایش میتونه جاسوسی باشه به نفع یک کشور دیگه.
خب آقای مجده، یعنی شما فکر میکنین که مسائل و اسرار نیست که از دید کشورهای منطقه بخصوص همسایه های افغانستان در رابطه با افغانستان پنهان باشه و این کشورها تلاش بکنن که فعلا به او دست پیدا بکنن؟
تنها چیزی که باقی میمونه که واقعا شاید برای اونا قابل نگرانی باشه، مسائل نظامی هست، مسائلی که ارتباط میگیره با حضور نیروهای خارجی در افغانستان، پایگاه های اینا و مسائل از این قبیل. که این مسائل اگر باشه طبیعی است که کشورهای منطقه شاید تلاش داشته باشند که با این اصرار دست پیدا بکنند. در چند این بسیاری از این اصرار اونا میدانند.
بازداشت افراد چقدر به نظر شما میتونه کمک بکنه در خصوص جلوگیری از گسترش نفوذ کشورهای منطقه در دستگاه حکومت افغانستان؟
اگر این افراد مهم و کلیدی بوده باشند، بدون تردید این کار میتونه مؤثر باشه. اما اگر آدمای عادی باشند که یک مامور دولت گرفتن، یک آدم به اساس یک دسیسه که معمولا در ادارات دولتی ترگپا هست که ما همیشه شاهدش هستیم، اگر به اساس همونطور یک راپور کسی گرفته شده باشه با نام جاسوس، ما فکر میکنم که هیچ نتیجه نداره. معمولا در این کشور آدم های کمپایه از قاچاقبر مواد مخدر گرفته تا هر کسی دیگه که شما فکر کنید، معمولا در سطوح پایین این افراد دستگیر میشن، در سطوح بالا کسانی که هستن اونا مسئول هستن.
مصاحبه بود با وحید مژده، کارشناس امور سیاسی افغان، که نظر خود در مورد دستگیری 4 تن از مامورین دولتی به اتهام جاسوسی به دو کشور منطقه ابراز داشت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ملل متحد گفته که تمام کارمندای خارجی خود از ولایت کندوز بیرون میکنه. این اقدام به دنبال تظاهرات خشونت آمیز در اعتراض به اهانت به قرآن کریم در اکثر ولایات افغانستان و نگرانی غربی ها صورت میگیره. دفتر یوناما گفته که کارمندای خارجی خود به صورت موقت از کندوز بیرون میکنه. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد کارمندان خارجیش را به صورت موقت از ولایت قندوز بیرون کرده است. نظیف الله سالارزی، یکی از سخنگویان دفتر یونما در کابل، گفت که این کارمندان به محل دیگر در افغانستان منتقل می شوند. آقای سالارزی بر رادیو آزادی گفت که این اقدام به دنبال تظاهرات چندین روزه در ولایت قندوز صورت گرفته است.
تغییر مکان موقتی کارمند ما متعاقب امری است که یک روز قبل بالای دفتر ولایتی ما در قندوز صورت گرفته و ما صرفا کارمندای خارجی خود به صورت موقت در داخل افغانستان تغییر مکان دادیم.
سخنگوی دفتر یونما همچنان گفت که بنابر دلایل امنیتی نمیتواند تا تعداد این کارمندان را که از دفتر ولایتی سازمان ملل متحد در قندوز بیرون میشوند با رسانه ها شریک بسازد. نظیف الله سالارزی گفت که این اقدام تنها در ولایت قندوز صورت گرفته و به سایر ولایات کشور گسترش نخواهد یافت. اما فعالیت های آنها چه وقت از سر خواهد گرفته شد؟ آقای سالارزی در پاسخ گفت:
با مجرد که ما احساس کنیم که دفتر ما به خاطر فعالیت این کارمندا مسئول است، این کارمندا دوباره به کارهای خود خواهد برگشت. یکی دیگه باید بفهمیم که مسئله این صرف مسئله تغییر مکان در داخل افغانستان است و دفتر یونما در ولایت قندوز تمام برنامه‌های اساسی کاری خود ادامه خواهد داد. البته برای اون مردمی که نیاز به این برنامه‌ها داره، دفتر ما با فعالیت خود ادامه خواهد داد.
در نتیجه تظاهرات روز شنبه در ولایت قندوز 3 تن کشته و در حدود 50 تن دیگر زخمی شدند. شمار از تظاهرکننده‌های خشمگین در این روز بالای دفتر سازمان ملل متحد حمله کردند که باعث ایجاد نگرانی این سازمان شد. به دنبال اعتراض‌ها و همچنان کشته شدن 2 تن از مشاورین نظامی آمریکا در وزارت داخله افغانستان، ناتو و اکثر کشورهای غربی گفتند که مشاورین ملکی خود را از ادارات دولتی کابل بیرون میکنند. فرانسه هم آمادگی دارد تا تمامی کارمندان ملکیش را از افغانستان بیرون کند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه امروز گفت که درباره مدت زمانی که این کارمندان افغانستان را ترک می کنند معلومات دادن نمی تواند. پیش از این بریتانیا و ناتو گفته بودند که مشاورین خود را از وزارت های افغانستان فرا می خوانند، زیرا آنها از مسئولیت این مشاورین نگرانی دارند. در حال حاضر اقدام تازه سازمان ملل متحد برای بیرون کردن کارمندان خارجیش از ولایت قندوز معلوم نیست تا چه وقت ادامه خواهد یافت، زیرا تظاهرات علیه سوختاندن نسخه های از قرآن کریم به صورت کامل در کشور فروکش نکرده است.
در رابطه با امی عکس‌العمل‌ها به سوزاندن قرآن کریم و عواقبش باید گفت که وزارت داخلی افغانستان گفته که یک سلسله پیشرفت‌های در خصوص چگونگی کشته شدن دو مشاور آمریکایی در وزارت صورت گرفته. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که تلاش‌های پلیس به هدف بازداشت فرد مظنونی که گفته میشد در رویداد دخیل است به شدت ادامه دارد. صدیقی همچنان گفت که وزرای داخله و دفاع افغانستان با در نظر داشته وضعیت فعلی امنیتی در کشور سفرشان به واشنگتن و تأخیر انداختن. همکارم ستار فروخ مصاحبه را با آقای صدیقی انجام داده و نخواست ازش در مورد تلاش های وزارت داخله در خصوص بازداشت فردی که گمان میرد کشتن دو مشاور امریکایی دست داره پرسیده.
خب هنوز هم تلاش ها ادامه داره. امیدوار هستیم که پلیس ملی افغانستان با تمام سعی و تلاش که داره عامل اصلی قضیه را به زودی این فرصت بازداشت بکنه.
آقای صدیقی فکر میکنین تا چی اندازه نزدیک شدین به گرفتاری این شخص مظنون؟
خب هنوز متاسفانه که جزئیات زیاد در این قسمت و در خصوص عملیات جستجو و بازداشت این فرد همراه شما و مطبوعات شریک کرده نمیتونیم، اما آنچه مهم است پیشرفت های در خصوص روشن ساختن این قضیه و تثبیت هویت فرد است که دست به عمل زده. فکر میکنم بسیار پیشرفت صورت گرفته.
در مورد علت و انگیزه به میان آمدن این رویداد چی پیشرفت های صورت گرفته؟
هنوز بر اساس نتایج ابتدایی عمل آنی توسط فرد بوده، هیچ نوع شواهد تا به حال به دست نامده که ارتباط این فرد با شبکه های تروریستی برخلاف ادعای بعضی شبکه های تروریستی که در چند روز گذشته مبنی بر دخالت شان اعلان کرده نشان بده. و متاسفانه که انگیزه از این میتونه ناشی از قضیه اهانت به قرآن شریف که یک هفته پیش صورت گرفته و تظاهراتی که به وجود آمده میتونه او هم باشه، اما هنوز هم در میزان یک حدس است. امیدوار است با بازداشت این فرد جزئیات بیشتر در مورد چگونگی رخداد این قضیه روشن شود.
گزارش های موجود است که جنرال بسم الله محمدی وزیر داخلی افغانستان سفرش به واشنگتن را لغو کرده. آیا این حرکت در پیوند به کشته شدن دو مشاور آمریکایی صورت گرفته و یا کدام دلیل دیگری است؟
قرار بود وزیر امور داخلی کشور و وزیر دفاع مشترکاً سفر به ایالات متحده آمریکا داشته باشه امروز، اما بر اساس وضعیت فعلی امنیتی و اولویت های کاری که به شخص دو وزیر به پیش افتیده و باید به او رسیدگی شود، این سفر به تعویق افتیده، لغو نشده اما به تعویق افتیده به یک تاریخ دیگه.
خب در مورد این سفر کمی اگر روشنی بیاندازن که به چی هدف قرار بود این دو وزیر کابینه حکومت افغانستان به واشنگتن سفر بکنن؟
این که ایالات متحده آمریکا در آستانه برگزاری کنفرانس ناتو در شیکاگو هست و در خصوص این بحث‌های بزرگ و در خصوص تعهدات کشورهای جهانی به خصوص آمریکا در راستای انکشاف نیروهای امنیتی قرار بود که این موضوعات مورد بحث قرار بدن. ما امیدوار هستیم که در آینده خوب و یک فرصت مناسب این سفر صورت بگیره.
مصاحبه بود با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان. در وزارت داخلی کشور میمانیم و با تلاش های ای وزارت. وزارت داخلی افغانستان در نظر داره تا یک ماه آینده طرز العمل را به منظور جمع‌آوری جواز حمل اسلحه از نزد افراد عملی کنه. بر اساس فیصله شورای امنیت ملی افغانستان از 6 ماه به این طرف کار روی ای طرز العمل جریان داره. به گفته مقامات وزارت داخلی افغانستان با عملی شدن ای طرز العمل جواز کنونی حمله اسلحه از نزد افراد جمع‌آوری شده و جواز جدید به اونا توزیع خواهد شد. جزئیات موضوع از فریبا واحدی مشنوین.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید به منظور جلوگیری از استفاده نادرست از اسلحه تلاش دارد پس از این بر اساس یک طرز عمل جدید به افراد جواز حمل سلاح بدهد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از عملی شدن این برنامه هیچ فرد نمیتواند اسلحه غیرقانونی را با خود حمل کند.
پروسیجرهای نوره نه قسمت توزیع حمل سلاح ما خواهیم داشت. امیدوار هستیم تا یک ماه دیگه ما بتونیم که این پروسه را عملا اعلان بکنیم. پروسه ای است که تمام کارت ها و جواز حمل سلاح جمع آوری میشه و دوباره بر اساس پروسیجر نو و شرایط نو توزیع خواهد شد. از این به بعد امکان نخواهد داشت که این جواز حمل سلاح به شکلی که در گذشته توزیع شده توزیع شود.
آقای صدیقی گفت تا اکنون روشن نیست که به چه تعداد جواز حمل سلاح از سوی این وزارت به افراد توزیع شده است. مقامات وزارت داخله میگویند به اساس فرمان شورای امنیت افغانستان از 6 ماه به این سو روی طرز العمل جدید توزیع جواز سلاح کار جریان دارد. وزارت داخله افغانستان در حال در نظر دارد به اساس طرز العمل جدید جواز قبلی حمل سلاح را باطل کند که به گفته کارشناسان پیش از این کارت های جواز انتقال اسلحه با در نظر داشته مصلحت ها به افراد توزیع شدند. جنرال امرالله امان یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
با تاسف که امروز ما 6 ماه میشه که در این راستا ما تصمیم گرفتیم، با وجود که پروسیجر یزید در وزارت داخله قبلا در سال 83 خود مسئولیت های در راستا داشتم، ولی متاسفانه که بعد از اون پروسیجر بازم گفتم که با مصلحت ها شدن با روابط شدن و روابط فقط به اساس یک تلفن یک کارت سلاح توزیع شدن. این یک امیدواری هستند، ولی تا حدی که ما میبینیم آنچه که روابط سر ضوابط قوی‌تر و بالاتر هستند امکان ضعیف ما میده.
این در حال است که انتقادهایی وجود دارند که برخی افراد از اسلحه دست داشتهشان سوء استفاده کرده و گفته میشود از آن به منظور اهداف شخصی در اختطافها، ترور اشخاص، بوجگیریها و دیگر موارد غیرقانونی استفاده میشود.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما
در حمله انتحاری که صبح امروز در میدان هوایی جلال آباد رخ داد 21 نفر کشته و زخمی شدند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار در این مورد چنین گفت:
این حمله انتحاری به توسط یک موتور کورولا صورت گرفته نزدیکی قراول میدان هوایی ولایت ننگرهار که به تاسو باید بگویم با اثر آن 6 نفر افراد ملکی کشته شده، 9 نفر افراد ملکی زخمی شده، 1 نفر سرباز اردوی ملی کشته شده، 2 نفر سرباز اردوی ملی زخمی شده و 2 نفر گاردای قراول میدان هوایی کشته شده و 1 نفرش هم زخمی است. در مجموع 9 نفر کشته شده و 12 نفر زخمی است. 3 آدم موتور مربوط افراد ملکی نیز خسارمان شده و بعضی وسایط دیگی که مربوط میدانوی میشد خسارمان شد.
از نامنی های افغانستان میریم به مشکلات امنیتی یک کشور همسایه پاکستان. یک انفجار در ختم جلسه سیاسی حزب عوامی نشنل پاکستان در ایالت خیبر پشتونخوا بعد از ظهر امروز رخ داد که در این حادثه حدود 25 نفر کشته و زخمی شدند. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در پشاور فرشته نگامش نوین.
در اثر یک انفجار در ولسوالی نوشیره ایالت خیبر پشتونخوا بیش از 25 تن کشته و مجروح گردیدند. به قول از مسئولین امنیتی انفجار مذکور حوالی ساعت 3 بعد از ظهر دوشنبه در منطقه مرکزی یا صدر ولسوالی یاد شده در نزدیکی محل جلسه سیاسی حزب مردمی یا عوامی نشنل رخ داد. مسئولین امنیتی میگویند انفجار یاد شده ناشی از منفجر شدن بم نصب شده در یک موتورسایکل به وقوع پیوست. این رویداد هنگامی به وقوع پیوست که جلسه سیاسی یاد شده اختتام یافته و هزارها تن از عامیان حزب مردمی یا عوامی نشنل از محل جلسگاه خارج می‌گردیدند. ایاز مندوخیل مسئول امنیتی نوشیره در صحبتی که بعد از وقوع این انفجار با رسانه‌ها داشت تعداد کشته شدگان این انفجار را 2 تن و مجروحین را 25 تن خواند. در موتورسایکل بم نصب گردیده بود که در نتیجه آن 2 تن کشته و 25 تن مجروح گردیدند. در شفاخانه نوشیره جسد 2 تن منتقل گردیده. مجروحین که وضع صحیشان وخیم بود به پشاور منتقل شدند که امکان زیاد تعداد کشته شدگان نیز می رود. وی گفت این انفجار در فاصله 1 کیلومتری محل جلسگاه بعد از اختتام جلسه سیاسی که امیر درخان اوتی وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا و دیگر سران حزب مردمی حضور داشتند به وقوع پیوست. وی افزود هنگامی که این انفجار رخ داد وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا قبلا با هلیکوپتر محل را ترک گفته بود. وی گفت در حالی که تدابیر امنیتی شدید در محل اتخاذ گردیده بود وقوع همچون یک انفجار تحقیقات جدی را در پی خواهد داشت. لیاقت شباب یک تن از وزرای ایالتی خیبر پشتونخوا تعداد کشته شدگان این انفجار را 5 و مجروحین را 15 تن میگوید. وی گفت در انفجار مذکور به هیچ تن از سران حزبشان آسیب نرسیده است.
ساعت 7 شام، نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل است و یک دنیا تشکر که با رادیو آزادی بودین. شامتان خوش.